ازادي راډیو ته غوږ استرنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د بخښنه نړیوال سازمان د خزو د حقونو په ملاتړ د شپږ ورځېنی کمپاین په لړ کې د افغان مېرمنو د وضعیت بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خبرې کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپل ایکس پاڼه خبرې کړې چې د افغان خزو په وضعیت کې د بدلون لپاره د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان مېرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینه کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د لسو نورو درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د غلس نوې ټولګي د ای سی ایچ آر او په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوی. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 1700 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تیر کال د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې او په غیر دولتي موسسو کې د غرض د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د ښځې له کاره منع کړې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلې دي. دغه ځواکونو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلې چې لومړی د دوی له لورې پر اسرائیلي لورې ډزې وشوې. بلخوا د ایران د سپاهي پاسداران ویبسایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې د دوی ډیره پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوي دي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچا او پنان تقیزاده په سوریه کې د سلا مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوي دي. د دې پیښې په اړه اسرائیلي حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي وایي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې ښویېدنې له کبله د مسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او شل نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پیښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې ښویېدنې پیښه د پنج شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګمان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د مسو د کان په تونلونو کې تر دیرشو زیات کارکوونکي زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دقیق شمیر نه دی ویلی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کاملا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننیو عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. او ټاکل شوی چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به یوه درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان له الف لوبډلې سره مخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډلې مشرۍ د افغان ابدالیانو څوارلس کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي له پاکستانه لڅ باندې بي میاشتې راهیسې بې اسناد افغانان په بد حالت کې ستل کېږي.
Many families ګڼه کورنۍ هیڅ افغانستان ته نه دي تللې. دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي، بټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې څېړنو غوښتنه کړې.
راجع به قتل حسنا صداد باید گفت.
د حسنا صداد د وژنی په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شوه.
په غزی ترنګه کې د اوربند غزیدو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره دغه سیمه بمباري کړه. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له پاکستانه لس باندې به میشتراییسي بیا اسناد افغانان په بد حالت کې استل کیږي. دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته استل کیږي چې په دغه هیواد کې بیوزلی زیاته ده او د ژمي په درشل کې هوا هم سړه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي زیات افغانان په تش لاس افغانستان ته لیږل کیږي چې سرپناه هم نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي زیات افغانان په داسې حالت کې افغانستان ته اخراجیږي چې هلته نه سرپناه لري او نه هم په جیب کې پیسې. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د لومړي وار لپاره افغانستان ته ځي.
Many families have never set foot in Afghanistan and were born.
ګنې کورنۍ هیڅ افغانستان ته نه دي تللې. دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږیدلي. دوی داسې هیواد ته ځي چې پکې بلد نه دي. لاسونه یې تشتي او ځینو یوازې په لاریو کې د خپل کور سامانونه راخیستي دي. دوی د یونیسیار په څیر له ادارو چې پر سرحد شته اساسي روغتیایي خدمات ترلاسه کوي. غټ اندېښنه د ژمي راتګ دی. کورنۍ په زیاتو مواردو کې کورونه نه لري، کارونه نه لري او زیاتې یې نه پوهېږي چیرې لاړ شي. دا مهال سخت وضعیت دی.
د افغانستان په ځینو برخو کې هوا له وړاندې سړه شوې او زیاتې اخراج کړای شوې. کورنۍ نه پوهېږي خپل ژوند چیرې او څنګه له سره پیل کړي. هم د تورخم او هم د سپین بولدک للاري د خلکو تګ را تګ له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شوی دی. پرون شنبه ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان سرحدي چارواکو بې ویزې افغان ناروغانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د تورخم للارې پاکستان ته داخل سي. سرچینو ویلي چې پاکستان د بې ویزې افغان ناروغانو پر مخ دروازه تړلې او ویلي دي چې دوی ته دغه سي امر سوی دی. تر دې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان ناروغانو له ویزې پرته هم کولی سوی چې پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي. په چمن کې بیا سلګونو پرلت کوونکو د نومبر میاشتې له شلمې نیټې د چمن سپین بولدک لار د دې لپاره تړلې چې پر دې لار د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورت لرلو شرط ایښول شوی دی. خو د تورخم تر څنګ له چمن څخه بیا هم د افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو ویلي چې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان له پاکستانه ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده. په همدې حل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولی توالس سبا دوشنبه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلې والس به له پاکستاني چارواکو او د نړیوالو موسسو له استازیو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي. هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې له ستونزو سره نه مخامخیږي. په پاکستان کې ډیره ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا ځورول سوي، وهل ټکول سوي، بندیان سوي او افغانستان ته اخراج کړای سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د خوانی خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیز یو بې پرې څېړنو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې خبریالان وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم ځینو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې، خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د هغې مړینه تایید کړې خو په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې رد کړې. نور جزئیات په دې سپوږمۍ په راپور کې.
کاڅه هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د بخوانی کارکونکو حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزې وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
راجې به قتل حسنا سادات باید گفت
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهېږو چې هغه څنګه ووژل شوه. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر حورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تېرې دو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبره
له بده مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر مې واورې تکان مې وخوړ او متاثره شوم. په پلازمینه کې دا ډول وژنې موږ بې روحي کوي او د خپل ځان او د خپلو کورنیو دښمن په اړه اندېښمن کیږو.
نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یوې بلې ښځینه خبریالې ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او تر څنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمني درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه دی، دا موضوع ټولو ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو اکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلشیره یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد صدران په خپله اکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او میړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر حورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
و موریدل چې د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د ټلویزیون د بې پخوانی خبریالې حسنا سادات ته وژنې په اړه د هر اړخیز یو بې پرې څېړنو غوښتنه کړې. حسنا سادات تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام په کابل کې وژل شوه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومان او ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ور کړی او روغ سټی یقیني کړی.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره شپږ اشاریه درې میلیون ډالر ته بیړنۍ اړتیا ده. ډبلیو ایف پی تیره ورځ پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونو د بولدک او تورخم دروازو له لارې بیرته راستنیدونکو کډوالو سره لیدلي او زیاتوي چې د ژمي په راتلو سره بشري مرستو ته د دغو کډوالو اړتیا نوره هم ډیره شوې. یو شمیر راستنیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی لا هم د سرپناه خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاوو ته په لاسرسي کې ستونزه لري. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د کډوالو په ډله ییز ډول چټک ستنېدل د سور شمیره نږدې کېدل او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو سره د مرستې لپاره $6.3 میلیون ته بیړنۍ اړتیا لري. ډبلیو ایف پی د دسمبر په لومړۍ نیټه پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د دوی ټیمونه د بولډک او دورخم دروازو له لارو راستنیدونکو کډوالو سره لیدلې دي او زیاتوي چې د ژمي پراتلو سره بشري مرستو ته د یادو کډوالو اړتیا نوره هم ډیره شوې. راپور کې راغلی وروسته لاغه چې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بې اسناده کډوال له دغه هیواده باسي. د 3,00,000 ډیر افغان کډوال د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. هممهاله یو شمېر راستنیدونکو کډوالو هم ازادي راډیو سره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. ادریس چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او راستون شوی کډوال دی وایي یوولس سره کورنۍ لري خو نه سرپناه لري او نه یې هم چا پوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
ولس کا سپا مل دس ما کار مال نشتا دا منگ دلتا پراتیو او ڈیپ پا بیوز لیکینو کمنگ سرا واس مطابق یو سب کو مکیا چام کاریو کی چیو کور مورچے پی پیدا کو منگ پا کی زن تیر کو نو ڈیر مشکلات سرا مخی دلتا یو کنوالا دا دوا کی پراتیو ڈیر یخ دا و شول زمائی دا.
یو بل راستون شوی کډوال د کونړ ولایت اوسیدونکو فضل رحمان ازادي راډیو ته وویل د شمی پراتلو تری لارو رکه د چیر ته بل خپل اولادونو سره شپه سبا کړی.
دا پرمیم څوک نه سپته اندی ته راغلو دلته بیگا منګه په ولس کا سو دونه ری کمبل را سره دی نور مولا پناست شپه ته راکړو دا د شپې از من خواته څوک کم ناراض
و مخوختل د دوه بیرته راستنې شوی او کډوالو ستونزې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنې دونکو چارو وزارت له مسولینو سره شریک کړو. خو یعنی عبدالمطلب حقانی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو وړاندې تر دې دغه وزارت پر خپلو ټولنیزو ادرسونو بیرته راستنې دونکو کډوالو سره د مرستو او اسانتیاو برابرولو راپورونه خپاره کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر راپور کې راغلي چې دوی په روان 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله د تار شو چې په افغانستان کې خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیونه کسانو ته محدودې کړي او له هرو اړو 500 کسانو څخه یې د یو ملاتړ وکړي. په راپور کې راغلي WFP په نومبر کې 2,00,000 کډوالو سره د خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په راپور کې دا هم راغلي دي ته په پام سره چې 6 میلیون څخه ډیر افغانان پر کور دننه بې ځای شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي کوم افغانان چې له پاکستان څخه راستنېږي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خدای یوازې له پاکستان څخه راستنه شوي کډوال نه دي چې له دې ستونزې سره مخ دي. په دې وروستیو کې ایران هم د افغان کډوالو راایستلو ته زور ورکړی دی او راستنه شوي ازادي راډیو سره په بیلابیلو راپورونو کې ویلي بیکاري، بیکوري او ناسم اقتصادي وضعیت سخت ځوروي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روز اوتنبایوه سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایرانه په زوره د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل وباله. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دوو ګاونډیو د طالبانو حکومت او هم نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی او د کډوالو د رایستلو لړۍ یې جاري ساتلې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزه ترنګ کې د اوربند غزیدو لپاره لنړیوالو غوښتنو سره سره اسرائیل پروند دویم پر لپسې ورځ لپاره د غسیمه بمباری کړه. اسرائیل او فلسطیني حماس ټله په غزه ترنګ کې له اوربند څخه د سرغړونې ملامتي پر یو او بل چوي. جزئیات په دې راپور کې
د غزه ترنګ په جنوب کې اسرائیل پراخه بمباری کړي. هغه سیمه چې د فلسطیني ملکانو یو لوی برخه پکې د پناځای په لټه کې ده. د پیشي د غنو نړیوالو مرستندویو ادارو عکس العملونه پارول دي. د جرمني خبري اژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د ویان جیمز الدر په وینا راپور ورکړی چې پرون شنبه په خپل اکسپانه یا په خواني ټوئیټر کې لیکلی چې د ملکانو په یو غن میشته سیمه کې سلګونه چاودنې شوې دي. د ووبروسو لپاره د نافذ شوی اوربان ترماتی دوروسه د هغه د غزولو لپاره د نړیوالو لغښتنو سره سره اسرائیل پروند د دوهم ورځې په مخه غزا سخت بمباری کړه. د مصر او قطر په منځګړتوب د اوربان د اسرائیل او حماس د ترمنځ ټینګ شوی وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. پرون هم د غزې پر فضا سخت لوګي ښکارېدل او د پرلپسې چاودنو ژخونه اوریدل کېدل. د اسرائیل جنگي الوتکو توپچی ځواکونو د غزې ترنګ په جنوب کې خان یونس به هم بمباری کړ چې جماعتونه کورونه او یو روختون ته نږدې ساحه پنه کړه. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس له افراطي ډلې سره د لاند مهاله اوربن له ختمې دوروسته په دې محاصره شبیه ساحلي سیمه کې د دوی په وینا 200 تروریستي هدفونه بشتلې دي. اسرائیلی چارواکو د غرض ویلي چې د غزې د شمال په بیت لاهیه سیمه کې د حماس افراطي ډلې پر جنگیالیو او اساسي بنسټونو هم حمله کړې دي. د اسرائیل د پوس په وینا چې رشپا د دوی سمندري ځواکونو د خان یونس په بندر او په دایر البلا سیمه کې د حماس پوزي اهداف وشتل دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې له تیرې جمعې راهیسې د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې شاوخوا 200 نور کسان وژل شوي او 650 ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا پر غزې ترنګ د اسرائیل د حملو له پیله سباندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي خو د غشمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دي. اسرائیل او حماس ډلې په وار وار یو بل له اوربند په سرغړونه تورن کړی دي. اسرائیل ادعا کړی چې د اوربند د مودې تر ختمېدو مخکې له حماس افراطي ډلې هڅه وکړه چې یو توغندې وولي. حماس ډلې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې يرغمل کړل. له هغه وروسته اسرائیل پر غزې ترنګ هوایی او ځمکني عملیات وکړل. د اسرائیل او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د ورزنی اوربند پر مهال ځینې يرغمل شوي کسان د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې خلاص شوي دي. اسرائیل وایي لا هم ګڼ يرغمل شوي کسان د افراطي ډلې حماس په بند کې پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. په غزنی کې یو کس چې ډیر لسکاله یې نشه کړی و اوس یې نشه پریښي. هغه وایي ډیری ځوانان د ځینو ډیری ځوانانو د ځینو نخول لامل نشه تم ښه کوي چې د داغوی ناسم پوښاوی دی. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا څلوېښت کلن فخردین د غزنی ښار امیر محمد خان کلا اوسیدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دای وای شاوخوا در لسکاله نشه وکړه چې سخت کړهونو ژوند دې تیر کړ.
اول من انشاء الله چارته شروع سیګریټ پسین چارس پسې تریاک سو تریاک تقریبا درې نیم کال په تریاک کې ول ودم. بیا دغه سی پاز په پودر راخته سم پودر تقریبا وک کال و نیم کال دا ما سي دغه نشه دي. بیا پسې اله په اخر کې دا شیشه کې ول ان تقریبا لسکاله دوه لسکاله در لسکاله په دغه نشه کې تیر میکو.
فخردین لکلونو را په دی خوا په یو زړاو خټینه خونه کې لخپلې شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ وس په ود په پوري ز کانګریټي سپین رنګي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو ورسته وس نه شپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر غرزه دلای دی. فخردین کیسه کوي چې یو څوک را د سپی خطاب کوي هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس پکې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه و یو تشنه بود. پاغه باندې شکر الحمدلله دا اکثر خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوی د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لري. خو د دې ما سندي والا نو سر سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی چای پرونه او کڑکۍ بخملی پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخردین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متادینو څخه غوښتنه کوي چې نشي پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي. په ټولنه کې قدر اوس یو خلک ورته د انسانانو په سترګو وګوري. د زیاته ویډیو راځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالی ټولنیز وستونزو او یادینو نورو ناخوالو لامل نشي ته مخ کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سی او روح او قلب د خدای سي درکړي ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب تو خپل قلب لیک تسکینه سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نیم ساتونه پریشان وي. بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخر الدین په دې باور دی چې نشیان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ لا نشي پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. د وای ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمو او خام خیالي ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دخته کې دوه لامل کیږي.
سرل دی چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له هر ډول ورزش څخه منع کړې. یوه افغان لوبغاړي وایي هیله لري چې یوه ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په ښځینه ملي لوبډله کې لوبېږي په افغانستان کې په ښځو لګول شوې بندیزونه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې چې د لوبغاړي حریر چمتو په غږ پیلېږي.
بدبختانه کې طالبان دخترانو را نه مانه کې مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د خزو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبيږي. حریر چې لومړی فوټبال کاو ورسته کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغه ازادي رادیو ته وویل درې کال کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې ال راونډر ده.
اول د ټیم شارم لوند کرکټ
لومړی د لوند خار په لوبډاله کې لوبېدل. امر پسې چې لوبې مو ګټلې د خپل لوبډالې کپتانه شوم. لغه وروسته د سویډن ملي لوبډالې لوبغاړي انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
د ټیم ملي سویډن
حریر چمتو چې پاتو نړیوالو شلوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډالې لپاره لوبېدلې 15 وکټې اخیستې دي او په یو لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د دوه لوبغاړو اوټول دي. نو موري وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبې هم تعقیب او لوبي استایي
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبي تل تعقیبم او ډیر خلوبيږي. زما د راشد خان او نوین الحق توپ چونه خوخیږي. محمد نبی او رحمت شاه خه توپ هنه کوي. امداسي ټوله ډیر بریالي دي.
کل شان بسیار موفق هستند.
حریر داسې محل د اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش ترڅنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به
په ډیر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان د وازنۍ بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تیر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي رادیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو د دوو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي. اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم. زه نن ولایت د کجکی ولسوالۍ صدر سرپاری کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلق استوګنه یا زندگی منی که ایا او بوی ترداش اندازی پرکشت سوی دی چی یو سل او 50 متر پر او پرسیدل دی. نو دا طولی پا سولاری برشنا بانی مجا کاج او ویس پیل حالا مج دا غنمو کشت یا دا جوروت کشت یا دا فنبیا کشت بانی اخو پا دی با مجتیشی جور کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز امیر احمد ہلمن ولایت د کجکی ولسوالی څخه د پیغام پیرنم. زما د ورکو چارواکو صدقه غوښتنه سمشته د کجکی ولسوالی د سپیڅل په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی افغان بیسم.
سلامونه نیک اله احترامات تازه دی رادیو کرکن خوریدن کو ته خدای دې ستل بروج او خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوه د سوري سیدن کیم مول ضرر ټول چارو کې زه هله کیږي چې موږ ته شم خبرې ته شبکه او رسې موږ هیڅ خبرې ته شبکه نه در چټنون لستون سره ډیر مخ یو موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورس.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په کامل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرو